سلام ستړي مشهي تاسیس مخه کلاسادې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دراګان د روختون ډاکټرانو وايي په تیر دوه میاشتو کې د ماشومانو ترمنځ خوار زواکي د نور وختونو پرته لا زیاته شوې ده. دا د روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کوي. په هر لسو ماشومانو کې درې د سخت خوار زواکي له کبله بستريږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمر ماشومان په خوار زواکي اخته دي. دا د نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 2 میلیونه امیندواری او شدی ورکون کې مینده هم د خوار زواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندیدو سره د خوار زواکو ماشومان او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده. اسرائیلی ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روغتون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي. په سیمه کې روغتیایي کارکوونکي وایي له نوموړي برید وروسته سیمې ته د روغتیایي کارکوونکو خبریالانو له رسېدو سره سم دویم برید وشو چې لږ تر لږه شل کسان پکې ووژل شول. د شوټرپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبریالان هم شامل دي. په خبریالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شوټرپس خبري اژانس سره د خبریالې په توګه کار کاوه. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبریت یو غمجنه پیخه بللې ولید چې پاوزي د څړلو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي سکال غوړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم. هغه پرون د شنبه په سپینه مړې کې خبر اعلان وویل لکه سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې ولسمشر ترامپ په خپل مخکینی دوره کې د کیم جون اون سره نمړلین لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکیچنوي. هغه مهال د دواړو لورو ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژي په ځل غوښتنه او د ترون په جزئیاتو کې دواړو خواو اختلافات درلود. د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي. د سیمو اوسیدونکو ته د شنبې د تخلیه امر شوی دی. د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژنې کارکوونکو یو څه مهار کړی ده. له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلي وو. او د آزادو سیالیو نموتای اتسیره پاس محمد پروند شنبه د نمړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایرانی اصل بهرنی سیال ته مات ورکړه. دغه سیالی چې د تایلند په پوکیت خار کې تر سره شو پاس محمد پکې لادری او پړاو نورس خپل سیال مات کړ. د موټای په سیالی کې هر پړاو 3 دقیقې وي. پاس محمد له دې وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته پیړون راوړي او د نمړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا ترلاسه کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدرمن او کلری سکون کو زبرشنا غمخار یوزری به هم تاسو ټول تشرا غلاس په ما دی ول سم ټول وی جغرافیا مضمون سلام لوستا هله د چیت ستور قدرمن او کلری سکون کی براترو غوړ صحت مند او سشی او د صحت چمې وم پتان وی درنو سکون کو د چیز مروستا سو دی ول سم ټول کی جغرافیا مضمون سلام لوستا نو هله د چل خپل زنا سره بل کتاب کتابچا او کلمون ول ری تر سو کال سی دنن مزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر سر نوټ کی کلری سکون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشتمینه فایل پټر ګشمې سی پیپری همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلري ځکه کو د پراته وجو او دقت په هیله ما هیله د سې د لوست پر پرې راسره ملتیا وکړي. بلری زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د ښارونو او کورونو په روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازور د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مرتبه تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مرتبه تاسو د وسایلو سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په بڼه سره برېښنا تولید کړل، چې وروسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکولای شي د ارک د شار یا هم د ارک د روښانه کولو لپاره د سلویشت زراقونه روښانه کړي، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. وروسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم کوختای دی کیدې دم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سېږي چې برېښنا څه ته ویل کیږي او برېښنا کلمه څه ته استفاده کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا څه ته ویل کیږي؟ د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیرو سندونه باندې جوړ شوی دی او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلو ولیدل. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړل، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبله څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول، نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټ برېښنا ترلاسه کېدلی شي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده، د چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارو کې ستر رول لوبولی دی. چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یادیږي، چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړه شوې ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره تر رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره تر رسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متره مقعبه څخه دي، چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی دی، چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلوواټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري، یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 400 متره یې پلنوالي دی، یعنی پرخوالي چې دی د دې د چک د سند 400 متره ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1400 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې ترڅنګ د 500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 400 متره پلانوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې نه مترو جګوالي سره په سرشری کې جګوالي لري چې 28 متره بیا دي او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 18 متره مقابه په ثانیه کې درې توربینونه وهي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل هم د پلي همري د برېښنا بندې د پلي همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په یوه ساعت کې 4800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې په اوسني وختونو کې د راکي د پلي همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، خو په اوس وختونو کې بېرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي. چې دغه بند په خپله درمونه زده کوونکو په 1300 هجري لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ سو، چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېدی، چې وروسته په 1300 هجري لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستکاوي په یو سات کې جوړ سو، چې د 900 کیلو واټو ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستکاوي جوړ سول، چې 1300 هجري لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله دستکا چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لویو دستکاو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه په خپله د کجکي د برېښنا بند. د کجکي د برېښنا بند د افغانستان یو له سترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه د کجکي د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو له لویو او پرمختللو دستکاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتره شمال لویدیځ کې دی، چې په دغه ولسوالۍ کې د هېواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیولې ده، چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برېښنا دا تولیدوي. چې دغه بند چې دی په خپله د جوړولو کار یې په 1300 هجري لمریز کال کې پیل سو او د 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ سو، چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي، او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه یې په یوه ساعت کې درې زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنگین او همدارنګه کجکي او موسا کلا ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي، او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند دی، چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افغانستان دغه دستګاه چې د سروبي یا هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتره واټن کې ده، چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړه شوې ده. دغه دستګاه دوه توربینونه لري، چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازه یې په هر توربین کې په یو ساعت کې 1,000 ته رسیږي، چې دواړه کچیرې سره یو ځای سي 2,000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي، او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي د دې توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي و، خو دغه توربینونه چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي، او هم چې نن دغه توربینونه چې کله له منځ څخه لاړ بیرته د جرمني زمانس کمپنۍ له خوا څخه بیرته ورغول شول. هم چې نن درنو زده کوونکو بل بند د یا هم بله پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا ده، چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوې ده، چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2,000 او ټوله په ماچول چې د شپږ پټه زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د په خپل په 1320 هجری مریز کال کې پیل سو او په 1325 هجری مریز کال کې بشپړ سو، او ګټه اخیستل ورڅخه پیل سو، چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د په خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده، او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډه لري، او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشه. د د دې ترڅنګ قدرمن او ګلاري زده کوونکو دغه په افریقا چې د یو له مهمو لګښت لرونکو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په افریقا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ترازو چې په دې برخه کې د نغلو د برېښنا بند په حق لولو د نغلو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي فابریکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلوواټ ته رسیږي. او هم چې نوموړي بند جوړول کار شری په 1400 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1400 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چنان درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مرابطاس یې معمولا د ډبرو سکرو نفتو غازو لسوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 40 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورونکو برېښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي او د طبیعي غازونو درې توربینونه هم پکې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول مرتبط ده په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې مرتبط ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شوی. په جدول کې مرتبط ده حوزه راکړې ده د حوزې ترڅنګ ناسب ضربیات په 0 کیلوواتونو کې او سلنه مرتبط ده کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسم د لوست راتلونکو برخې کورنۍ دنده ده چې 2 سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. وخت دا لپاره مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو غل علی سکون کو ز پرشنا هم پاری و زل په هم تاسو ټول تشرح غواس په مده د ولسم ټول کی جغرافیه من سم سلام لوستا هله د چ تاسو ټول قدر منو غل علی سکون کی برتر او غجور صحت مند او سری او د صحت جمع په پتن می قدر من زکون کو د تل په سری او زل په هم یادونه کوم مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قدر سکون کی باید لوست پر کې دوس خمر کی خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم اولری تر سو وکول سی د نن ورځې د لوست مهم نو کار په پولیټ کې چوکې لسانو سره نوٹ کې پراتن وختونه کې خپل نورمال ګرو دوستانو سره هم شریک کړي. خو شو بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په سلرم لوست کې ډیره په ژبه پورې دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د وړي او منځني عمر په حق له همدارنګ د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې قومي جوړش د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هله د تاسو ټول قدر منو بل لیست کون کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه تکړي. پوځو بلالیز د کونکو سم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمرستا سودنن وزي په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ راوتا سو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو ودا او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ راوتا سو ټول په هیڅ درنو ز کونکو د نفوسو نسبتي ودا د یو هوا د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودی په باره کې بنسټیز ارقام او سړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودی په باره کې یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه، د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان کچېرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت د څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمېرنې په هکله بشپړ معلومات ورکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولی دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمېرنه که چیرې موږ او تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوې، خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر لسمنه چې چې کله سرشمېرنه سرته ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل، له دې سره سره دقیق احصائیه وانخسته سو، یعنی دقیق معلومات افغانستان د نفوس په باره کې وانخسته سو. خو بیا هم ونه شو کولای چې د ټول هیواد ټول سیمو احصائیه واخلي، خو په 1450 مریض کال کې د احصائیه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیرلسه ونیویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمېرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنه اټکل شو. اړدې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو کډر مونسته کوونکو، کچېرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېرې چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښ چې دغه اومدی کښ ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 15000 2000 3000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 شپته هم درنګه تر سلور شپته پوری تر 15 شپته پوری مرتبط است ایجن را کړی دی ایج یې هم عمر نه مرتبط است پنه شکر دی دا سلور چې نوښته دی پلمنی خط کې پلمنی کا شکی سلور چې دی په خپل د ماشمانو د عمر نشمیره نه رچې دا شمیره نه په افغانستان کې تر 500 پوری رسیدلې وکړ چې په 1300 پرته یې کال کې د عمر نه د مخې د نفوسو ګروپندی وسپله نو په دغه وخت کې د ماشمان شمیر شو په افغانستان کې سلور نیم زره تنه وو چې تر 500 پورې رسیږي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 500 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو د هغه شمیر چې وو څلور نیم زره پورې پورته شوی وو حتی تر څلور زره پورې یعنی تر څلور زره پورې او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر سپور لسو کلونو پورې عمر درلودې د هغه ماشومانو عمر چې دی د 19 کوونکو یا هم د هغه شمیره نه چې د 1300 پورې ته یې کال کې تر 2 نیم زره پورې شوی وو اینن هم دغه سی 15 کلن ماشومان تر 19 کلونو پورې کلنی پوری دغه ماشومان شمیره نه 2000 وو په هغه وخت کې نو دا سی دغه چوکاټه مرتبط ست ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نه سو خو کله چې بیا په 1300 ونیویم کال کې دقیقه احصایا وسپونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدي همدارنګه د رنوز د کونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ را کړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودی سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1300 کال څخه بیا تر 1300 البته د 1300 کال څخه بیا تر 1300 او یویم لمریز کلونو پورې د نفوس نفوسو د زیاتوالو معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ او تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چنان د ودې سلنه یې د انسانانو ته په نښه کړی دی چې په کال 1940 کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې 3.1 وه، او همدارنګه په کال 1948 کې د انسانانو شمیرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې 3.3 وه. همدارنګه په 1950 کې 2.8، په 1950 کې 2.5، په 1950 کې 1.9، او په 1980 کال کې 2.06 وه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حقله معلومات ولوستل، چې د نفوسو وده او منځني عمر په حقله مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حقله معلومات ولولو. هوجو که درمنه ځکهونکو، په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوو مهمې برخو باندې ولاړ دي. یو د عمر له مخې څخه دی، بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلورو شپېته کلنۍ پورې، عام تر څلورو کلنۍ پورې انسانانو عمر دی، او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنی ښځینه او نارینه. دا دواړو ته په نظر په کتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نښه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت. نو ویلی سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه، قانون او داسې نورو له مخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو. همدارنګه په 1950 مریز کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره سوې. نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حقله مستند ایساویوي معلومات نشته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو، په 1930 مریز کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو، چې په 1930 مریز کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو، چې د اتمې لسیزې په پای کې ښځو ته ورته پاملرنه سوې وه، چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي، ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې. له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سوله، چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 3.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.9% او همدارنګه شپه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و. خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکهونکو، د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و، او په دې برخه کې کار سرته رسوي، او نور پاتې بیا په صنایعو، قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و، او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي بڼه درلود. همدارنګه د رینو قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه کومې احصایه چې سرشمېرنه چې وسمن، نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په حقله مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا. خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ او تاسو د افغانستان نفوسو شمېر معلوم سو. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې څلور دې شمه سپې کې یو جدول درکړی دی، چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1980 کال د افغانستان کې د جنس له پلوه د نفوس سرګندوالي په نښه کړی دی، چې ښاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي، او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه. تاسو ته په ګوته کړی دی، تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دی. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ، د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي، چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. موږ تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي، بیلابیل کسان دي، بیلابیل قومونه دي چې ژوند کوي. خو په دې خاره کې چې لومړني کسان میشت شوي دي، هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کېږي. یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي، چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادېږي، او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موریخ خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پاکتاکس پر مسری یادی کړی دی چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنی خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ کډرمن زکون خو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر پخوانی قوم دي او د سنور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دری ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دری ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګه عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دولو وړ برخې له جمهور څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسانې د سیاسي لیست له امله څخه ځي، ځینې کسانې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسانې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسانې چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخښه وختونه کې تللي وي. نو دغه غیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې غیزي لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبت او منفي غیزي کوي چې مثبت اغیزي چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږد وی او د نور فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي، دوم خپل ژبې رواجونو نور سره نور ته لیږد وی او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي، او درېمه مثبت اغیزه چې د نوي ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه به د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي، د معززو تشته ده یعنی د پهانو او ماهرو کسانو تشته ده، همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره پمن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیا وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلی.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستئ؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستئ. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه یو شی و چې داسې مرستې ته اړتیا وه، یو هیلمن وو دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي د ناروغ او د غریب او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی د وخت
دا د چکسلواکیا تجربې ته کرا شو تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره، او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څنګه وو یعنی که څام تاسو خود چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا جنو والا کان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دای موږ د پاره پام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټول شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، به موږ ته به سات نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و، دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو، موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې تیپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو پنځلس افغانان و او یو سلو شل سلواکان و، نو د هغوی په مابین کې کېنولو. موږ سمه ژبه هم نه وه زده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد و، یو څه اساسات مو زده کړي وو، او بل د مسلکي د نگانه هم موږ ډېر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم یولسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل. هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب وه دا. اوس څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي، او بیا لرې شوي، او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دیش کال وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی، یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دس اپوینټمنت و. دس اپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نه کړم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله. او دغه زه ډیر مایوسه کلمه او ډیر دپرس وم، زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت میویست، هر څه مې چې انرژي و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نه لري دلته کار وکړي. او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل، یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد، یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې داسې یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره، او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغه اکلا پورې ما ډیر زحمت بیا ویست در سونه می چو کالا پا آلمان که ووی دی درهیم نره آمار اختیا. او ما بیا در وقتل چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغه فکرونه یا دغه پلانونه و دغه کارونه وکرم. خو بعد مره بیا د 2001 کال نوروسته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب کچرت افغانیک تر شو، یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، لپایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس مای هېدې خودلته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي، د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کړه، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت کړه په دولتي ادارو کې، بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده کړه او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دې ترڅنګ موږ یې چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. د دې ادغام معنی نه کوي لا بعد امر ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغاني هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کو یا دا معنی کوي. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید د لاس ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بعده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبرې.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه دا هم ده چې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو. همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، دي ته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ، کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل، موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپل درسي مواد ولی کو برابر کو فوتوکاپی کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، دا داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په دوستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر څو ترسي د پښتو دری کتابونه؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 دا دی بیلابیلو ژبو کتابونه دی دی بیلابیلو برخو رشتو په حکل دی دی ماشمانو دی پارا با دی ژبه سره شاید تر څکم سلوی او یا اتیا بایی دی ماشمانو دی پارا دی ژبه کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پارا چی دوی پښتوز د کوي لکه موږ د څه عنوان ورکړای دی پښتو لکه دوهمه ژبه
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي یو چې کله تاسو د کتابونه لوستی دي پښتو یې ترسته کړی
او 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 هغه ډیر خوشاله دی هغه ډیر خوشاله دی خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو یا دا چې تکمیل شو ول ایدیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړو ده یو خبره ده بل موږ د سه ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دي لکه د منفرد لورنس منفرد لورنس یو آلمانی دی آلمان شرق یو پروفیسور و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی آلمانان دغه نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم ل دوچ ویلی آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شوی است دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ماده پاره چې تقریبا 2004 او 2015 کلو کې بونت راغلم بیا دوی د مونږه پښه کوچه ده د پښتو ژبه آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم بیا یو هغه دا و چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیر زیات شي خو هغه وخت کې دو برا چا ورته توجه نکول یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دو لس ساعته ورته کار کوو یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دو لس ساعته ورکول وخت چې دا ډیر د تاسف ځای و بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي خو هلته ما دغه احساس وکړی چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي زه دوه مثالونه درکولای شم یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه وله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي یو مجله نشر کړي هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول دا یو مثال دی او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړه چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوه دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي دا یوه داسې څیړنه وه و زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه وله دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و تحقیق نه و داسې ده والا دا خو یو نظر و د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو وای نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه بس دغه باید نشر نه شي او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او په غو باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دادی سي هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دې څومره مهم انسان دی ل سیاسي پلاوه ل اجتماعي پلاوه او ل نور اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغه دا ردوي او کې تاییدوي، ځکه که چیرته دی افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وای خلک وای د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت پنو
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده خو ما دا نشوای کولای د ما مقصد دغه وا چې اوس وګوري همغه وخت کې د افغانستان په حق له ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه وا هدف میدیدونه.
آها
زنه ویم چې دغه تحقیق یا د ادعا به درسته و یا دا یو تحقیقاتی نظر و خوالت طول اگا پالیسی ما یو مثال را و را چه دقا مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بمنو ده بنشره دل و سوازن دی شیشی فابریکه جوره شو ده و شو ده افتتا شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر دقاسی که یو صبح ده ادعا هم کهوی چه پا افغانستان که ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی او حالتا در بیا سرطان زیاد شوید ایده یا مهمه مسئله ده.
البته در جورنالیزم پیساب باید در چوک چه ادا کوی در مهمه مرجعوی، یعنی مثلا که چرتا پا بروکسل که در ناتو دفتر یو چانگ در خبره کهی اهمیت پیدا کهی، که چرتا در امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دای دا کی اهمیت پیدا کی او که فردی شکل بندی وی بیا غد ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکی په پیل کې تاسو ویل سه یو ارمان مو دا اوسه لته لری شوي دغه د کلونه تیر شو لته لری پات شوي اوس څنګه اوس مون په ذکر راتریږي چې کاش کې لته سره وای.
نه نه نو ژوند داسې دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کو یا نه کیږي نو سړی باید یو وخت د خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی یا هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي نو همدغه ژوند همداسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي همداسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره وایست.
خفقی